ازادي راډیو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي راډیو د دې سات خبرونه د نن تر دریو بجو پورې ده. تر دریو بجو به د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې واوري چې د افغانستان جمهور رئیس وایي چې د انس حقانی په ګډون به د حقانی د شبکې درې غړي د امریکا په کابل کې د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې په مشروط ډول خوشي سي. اشرف غنی ویلي دي چې دی هیله من دی چې دا به په افغانستان کې د سولې له پروسې سره او د بین الافغاني خبرو له پیل سره مرسته وکړي. د دې خبرو نور جزئیات به وروسته درته وړاندې کړو. اول پام وکړئ د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن ویل چې د حقانی د شبکې درې غړي چې هنس حقانی هم پکې دی خوشی کوي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 340 ځوانانو ته د فنی زده کړو زمینه برابره کړې ده. د اسرائیل پوځ وایي په غزه کې د فلسطیني وسلوالو د اسلامي جهاد ډلې یو لوی قومندان وژلی دی. پوره خبرونه واوري. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی نن تایید کړ چې د افغانستان حکومت به د حقانی شبکې درې غړي د افغانستان د امریکایي پوهنتون د دوو استادانو په بدل کې چې وسلوال طالبان په 2014 کال کې برمته کړي وو خوشي کوي. ښاغلی غنی په یوه غونډه کې چې نن په کابل کې وه او جګپوړي چارواکي په کې وو اعلان وکړ چې د حقانی شبکې درې غړي په مشروط ډول د امریکایي پوهنتون د دوو برمته شوو استادانو 60 کلن کیون کینګ او 40 کلن ټیموټی ویکس د ازادۍ په بدل کې د حکومت له زندانه خوشي کیږي. جمهور رئیس غنی دې هیله من دی چې د حقانی شبکې د مشر د ورور انس حقانی د هغه د ماما حاجی ملی خان او د حافظ رشید عمری خوش کېدل به بین الافغانی خبرو ته لاره پرانیزي. د افغانستان د ملي امنیت ادارې انس حقانی او حافظ رشید په 2014 میلادي کال کې او امریکایي ځواکونو بیا حاجی ملی خان په 2018 میلادي کال کې نیولي وو. خو د نیولو ځای نو شودل سوی. جمهور رئیس نن وویل چې حکومت دا پریکړه د افغانستان له نړیوالو متحدانو سره تر سلا او مشورې ورسته کړې ده.
تصمیم گرفتیم که 3 تن از زندانیان طالب را که از کشورهای بیرون
دوای پریکړه مو وکړه چې درې وسلوال طالب بندیان چې له افغانستانه بهر زموږ له نړیوالو شریکانو سره د نږدې او هر اړخیز همکاري په اساس نیول شوي وو په مشروط ډول له بنده خوشي کړو. ښاغلی غنی ډاډ ورکړ چې د دې کسانو خوش کېدل به د ښځو حقونه او په افغانستان کې د انسانانو نور حقونه د جمهوریت اصل او هغه ارزښتونه چې په وروستیو 2 کلونو کې ترلاسه سوي دي نه قرباني کوي. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست چارواکي وایي چې 340 ځوانانو ته د یخچال، ایرکنډیشن، قالین اوبدلو، د غومبسو د ساتنې، د موټر سایکلو د ترمیم، آرایشګاه او د نورو تخنیکي چارو روزنه ورکړې ده. په کندوز کې د کار او ټولنیزو چارو ریاست وایي چې دا ځانګړی روزنیز پروګرام د ځوانانو د خودکفایي سره د مرستې لپاره جوړ شوی دی. د دې ریاست یو چارواکي عبدالحد احمدي ازادي راډیو ته وویل چې په نویو کسانو کې چې دغه زده کړې ورکړ سوي دي 103 نجونې دي او 168 هلکان دي. د احمد فرید په نوم یو ځوان نن د ازادي راډیو خبريال ته د دغه روزنیز دورې په اړه وویل:
در صنف هفتهش نظر و مشکلات اقتصادی مکتب رها کردم. دنبال از این بودم که کس به یاد بگیرم بر خود یک مسئله که
انتخاب دوید اقتصادی ستونزو لعمله می پاوم سنف که شوانزای پری شد و پدی پسی وما چی یو کس بزدکرم ترسو لحقره لاری روزی و گتم داده ای وست ماده ارکندیشن جوراولو زدکر کرده و ترده ورست خود کیفا که دلائی او خپل جون پر مخ بولایسم. د پکتیا د سوداګری او صنایع خونې مشر وایي چې هلته نږدې 2000 تنه مڼې د خوساکېدو په حال کې دي. نصیر عالمیار نن د ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان لوري د تعرفې د لوړېدو له امله سوداګر نسي کولای چې مڼې پاکستان ته صادرې کړي. هغه ویلي کله چې د افغانستان حاصلات راټولېږي بیا دوی نسي کولای چې پاکستان ته یې صادر کړي او تر اوسه یوه لارۍ مڼې هم د پکتیا د ډنډ پټان له لارې نه دي صادرې شوي. هغه وویل چې دا مهال د پکتیا په بازار کې د یو من مڼو بیه سل او یو سولوشن افغانۍ تراټټه سوي ده او د پکتیا بڼوالو ته لدی عمل ډیر زیات تاوان رسیدلی دی. دوی د افغانستان حکومت غوښتنه کړې چې دا مسله د پاکستان سره مطرح کړي. د بارونی چارو امنیتی پالیسی لپاره د اروپای ټولنې لوړ پوړي استازي فدریکا مغرینی د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتو پر کاندیدانو ژغ کړی چې د انتخاباتو لمړنۍ پایلې ومني. د تر هغه وروسته دا خبره کړې چې د اروپای ټولنې د بارونی چارو وزیرانو د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د افغانستان پر انتخاباتو او سولې خبرې وکړې. مغرینی ویلي د افغانستان له سیاسي کړیو څخه د دوی غوښتنه دا ده چې تر انتخاباتو وروسته د یو مشروع حکومت د جوړېدو په څو کې دي ګډون وکړي، څو یو راتلونکی مشروع حکومت بیا له طالبانو سره د سولی خبری پر مخ بوزي. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ترامپ ویلی چې دیونی په پای کې به د اوکراین د جمهور رئیس سره د خپلې ټلیفوني مکالمې ترانسکریپت خپور کړي. د ډونالد ترامپ او د ولادیمیر زلنسکي ترمنځ د ټلیفوني خبرې د اپریل په 20مه وسوې. ډونالد ترامپ په اوکراین کې تر ټاکنو د جمهور رئیس په توګه د زلنسکي تر انتخاب وروسته له هغه سره د خبرې کړې وې. د اسرائیل په ځوای په غزه کې نن د فلسطیني وسلوالو د ډلې اسلامي جهاد پر یو لوی قومندان حمله کړې ده او هغه یې وژلې دی. په غزه کې وسلوالو د دې پیښې د غچ اخیستلو لپاره د طلبي په ګډون د اسرائیل پر څو ښارونو راکټ ورویشته. اسرائیلو ته د تلفاتو خبر لانه دی خپور سوی. د اسرائیل حکومت ویلي چې د فلسطیني وسلوالو قومندان په هاولته د دوی په لور ته په زیاتو حملو کې لاس درلود او ډېرې حملې یې مخکې کړې وې. د بهالته ښځه هم په دې حمله کې وژل سوې ده. اسرائیلي ځواکونو سهار وختي د غزې ښار د شجاعیه پر سیمه عملیات کړي دي. په عملیاتو کې دوه تنه زخمیان سوي هم دي. داود ازادي رادیو د دې ساعت مهم خبرونه نن د سیشن به ورځ ده. د لړم یا د اقرب تمیاشتې 28 نیټه ده. د 1390 هجری لمریز کال بل خبرونه مو د ځوان فکر ده او دا خبرونه زموږ همکاره فیروزه عزیزي وړاندې کوي. تاسو ته ښه وخت غواړم.
ځوان فکر له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو قدر منو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، خدای دې وکړي روغ او جوړ اوسئ. دا د ځوان فکر خبرونه تدونه د ځوان فکر خبرونه پایل سو او تاسو کولای شئ په ژوندۍ بڼه د افغانستان په ټول افغانستان کې د افغانستان په هر کلی کې په هر سیمه کې دا خبرونه واوري. قدر منوریدونکو د تلپشان موږ په هر خبرونه کې تاسو متفاوت مسایل باندې بحث کوو او قدر من او بلا بل ملمانه راسروي نن هم په دې خبرونه کې په جلا او موضوع باندې بحث کوو او همدارنګه قدر من بل ملمانه راسره دی وروسته به تاسو ته معرفي کوم. خو لومړی سر کې به دا وایم چې څنګه کولای شئ تاسو هم په دې خبرونه کې برخه واخلئ او خپل نظریات له موږ سره شریک کړئ. که هغه انتقاد وسی، سوالونه وسی، یا خپل تاسو کوم نظر وړاندې کوئ نو کولای شئ په 0999 45 40 همدارنګه 0999 45 50 په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ چې اړیکه ونیسئ او هغه کوم نظرونه مو سي دي، کومې پوښتنې مو سي دي، دا له موږ سره مطرح کړئ. قدر من اوریدونکو دا خبرونه درته زه فیروزه عزیزي لکه څنګه چې ما مخکې قدر من همکاري تاسو ته معرفي کړم وړاندې کوم. البته د عبید الله عبیدی په تخنیکی همکاري باندې په خبرونه کې را سره درون ملما فرهاد دوری دی. دوی د ټوم چې تکړاو فعال ځوان دی په ټولنه کې کتاب زخت زیات فرهنګي فعالیتونه هم کړی دي، همدارنګ ټولنیز فعالیتونه او په بیلابیلو مسایلو باندې کتابونه هم خبر سوي دي، چاپ سوي دي. له دوی به وورو چې څنګه یې دغه فعالیتونو ته یعنی دغه انګیزه څه وه چې دوی باید دا ډول فعالیت ترسره کا. دوری صاحب سلام سي.
سلامونه عزیز صاحب تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ډیره مننه کور مودان چې په دې ځوان فکر خبرونه کې موږ ته وخت راکړی دی. په افغاني ټولنه کې ژوند کول یو لوی مسولیت دی، په خاص ډول سره داسې ژوند کول چې د نور خلکو د ویښولو، د نور خلکو د اصلاح کولو او په خلکو کې د یو مثبت افغاني فکر د ترویج مسولیت تر د غاړې سي. زه د دې ټولنې یو هغه ځوان یم چې تر جګړو لاندې را لوی سوی یم، تر نخوارو لاندې را لوی سوی یم. په دې ټولنه کې مې ژوند کړی دی، په دې ټولنه کې مسئولیت احساس کوم او په ټولنه کې د یو مثبت تغیر، داسې تغیر چې د افغان کور، د افغان فکر، د افغان ژوند پر قرار سی د دغه سی یو حالت غوښتن کیم د یو مثبت تغیر د لپاره هلی ځل کوم. نو په دې خاطر باندې می د کلام لار د پوهې او د علم لار خپل کړله. زه دې نتیجې ته ورسېدلم چې په افغانستان کې د ناخوالو په افغانستان کې د بدبختیو یو عامل دا دی چې موږ په خپلو ملي ژبو باندې علم نه لرو. که موږ علم ولرو موږ تر ډېره حده فری د علم په لوستلو سره موږ تغیر اخیستلی سو. په همدې برخه کې مې اوس لستوڼۍ رابټولې دي او کار کوم.
بریالی اوسئ. دا ورځ دا راته ووایئ چې په کومو برخو کې او څو کتابونه مو تر دې دمه لیکلي دي او هغه چاپ شوي دي؟
زما په مسلکي لحاظ باندې سیاسي علوم مې لوستي دي او په همدې برخه کې کار کوم. تر اوسه پورې مې اووه کتابه په سیاسي علومو کې علمي کتابونه لیکلي دي. په دې کې ځینې کتابونه مستقیم درسي کتابونه دي، پنځوي کې لوستل کېږي، د حقوقو پنځوي کې، او ځینې مهمه دي درسي دي چې استادانو محصلین د مخصص پیسو استفاده کوي.
ډېر ښه. یعنی دا ټول سیاسي کتابونه دي؟
هو، د سیاست علم په اړه دي.
دا ورسې دا راته وایي چې د دې ترڅنګ تاسو فرهنګي فعالیتونه ترسره کوئ، په کوم نور برخو کې مو کار کړی دی؟ په کوم نور برخو کې مو فعالیتونه درلودل؟
د فرهنګي فعالیتو ترڅنګ د اجتماعي ریفورم د لپاره مې کار کړی. وبخښئ، د اجتماعي ریفورم په برخه کې مې کار کړی دی. د ځوانانو سره د نهادونو په جوړولو کې، د مدني حرکتونو په تنظیم کې، او د ځوان قوت پر اثرګندولو، د ځوان قوت په استعمال کې به کار کړی دی. او تقریبا څو کال د پونتن کې د استاد په اسپاتا سوایم اوس د دولت ماموري.
ډېر ښه. داوري صاحب، تاسو چې تر دې ځای راورسېدئ، اندا چې په پانتون کې تاسو ویل استاد وایي، اوس هم د دولت ماموري یاست، په یوه معتبره اداره کې البته کار کوئ، همدارنګه دارته وایي چې څه کول پکار دي؟ دا اوس ځوانانو ته، مثلا ځوانانو ته، یو شمېر ځوانانو ته دا زمينه برابر وي چې هغه وکړي سي د خپل راتلونکي د پرمختګ لپاره یو کار وکړي، خو ولنه استفاده نه کوي. هغه د لپاره مو تاسو خبري یا پیغام څه دی؟
په دې وسټورن کې زموږ ځوانه طبقه ځینې مسائل شته چې باید پر دې باندې بحث وشي. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې موږ کله چې ټولنه پیژنو، موږ چې کله خپل مسؤلیت پاړو په ټولنه کې، یو مثبت متداوم پرمختګ رامنځته کو. اول منبع، اول تکیه، اول پایز موږ علم دی، چې په علمي لحاظ باندې موږ باید قوي اوسو. زموږ علمي قوت، همدغه معنوي قوت باید تر دې حده پر ورسیږي چې موږ ټول هغه ځنځیرونه، هغه خندونه، او هغه د قاعدو په شکل سره چې کوم ځنځیرونه زموږ مخ کې پراته دي، دا غو د ماتولو، دا غو د استکولو ته باندې موږ ولرو. موږ څوره کوم مشکلات لرو؟ یو داس یو مشکلات د قواعدو مشکلات دي چې قاعده بازی په افغانستان کې سوي ده، په افغاني ټولنه کې سوي ده، زموږ په کلتورو کې، زموږ په ځینو عرف عادت او پاناناتو کې ځینې داسې قواعد ځای پر ځای شوي دي، په قصدي ډول سره یا په ناخداګاه ډول سره، چې په هغه قواعدو کې د ځوان قشر او بالاخره د یو نوي متحرک فکر رواردولو په مخ کې ډېر زیات خنډونه شته. کله چې موږ غواړو چې یو رښتینی فکر د خپلو ملي ګټو، د خپلو ملي ارزښتونو د پاللو فکر، او داسې فکر چې افغانان د آیندې دپاره پر خپلو پښو باندې ودري، د دغسې فکر د تقویت و ترویج و د استحکام په مخ کې اول خنډونه زموږ دا دي. نو اول ځوان باید داسې علمي قوت ولري، علمي وسله ولري چې موږ همدا قواعد چې زموږ په مخ کې خنډ دي، همدا قواعد پلن موږ د منځه یوسو. او موږ ځینې خرافات لرو چې موږ د اسلام په مبارک دین کې را داخل شوي دي. یعنی موږ هغه سچه اسلام ته، هغه اسلام چې رښتینی اسلام دی، هغه اسلام چې د انسان ژوند او انسان د خاور څخه په اشرف المخلوقات باندې بدلی، هماغه اسلام ته باید موږ رجوع وکړو. د ټولنې خرافات باید له منځه یوسو. بله مسله دا ده چې زموږ په ټولنه کې مقتدر ارزښتونه چې دي، هماغه ټوله د خشونت و د تاوتریخوالي و د زور زیاتی ارزښتونه دي. تر څو چې موږ د فکری ارزښتونه تر څو چې موږ د ځوانانو ته د پرمختګ او د علمي لارو ارزښتونه مقتدر نکو، پیاوړي نکو، پر ټولنې باندې حاکم نکو، تر هغه مهاله پورې ځوان قشر به همداسې لالهانده او د نورو د استعمال یې وسیله سي. یعنی تقریبا د سون توکی به سي که جګړه یې هم به ځوان استعمالیږي، که د سیاستوالو اهداف یې هم به ځوان لومړۍ کرښه کې، که په ټولنه کې نور هر څه ځوان به استعمالیږي. موږ وایي ځوان به د ابزار په حیث باندې نه، ځوان باید د رهبري کوونکي په حیث، ځوان باید د پلان ساز په حیث، ځوان باید د پالیساز په حیث باندې په ټولنه کې مطرح سي، تر څو ټولنه په ځوان فکر سره او په نوي فکر سره مخته بیوسي.
ډېر ښه. دوري صاحب، دا راته ووایئ چې په دا اوسنیو شرایطو کې د ځوانانو لپاره دغه پرمختګ یا چې کوم مسایل تاسو یادونه وکړه چې دوی باید مخکښ اوسي په ټولنه کې، له دوی نه ابزاري استفاده ونه سي، په خپله د دغه مسایلو دپاره په ټولنه کې دا اوس د دوی دپاره څومره زمینه برابره ده؟
اوس زمینه ډېره ښه زمینه برابره ده. په افغاني ټولنه کې خوشبختانه د تیرو څو کلونو تقریبا د 30 کالو په جریان کې د فکر ازادي، د بیان ازادي، او په کول کې د استدلال او د منطق او د بحث ازادي رامنځته شوې ده. ان تر ډېره حده پر دې شي حقيقي شکل پیدا کړی دی، او بل اخره په ټولنه کې د همدغه بحثونو په نتیجه کې تحول راځي. که موږ غواړو چې یو قاعده ماته کو او بدلې ځای باندې راولو، نو بهترین لار همدغه د ازادۍ شتون دی. نن چې ما ته بحث کوو پر دې مسله باندې، د دغې ازادۍ شتون د مطلس کاله شل کاره مخکې نه و. د ازادۍ همدغه فرصتو څخه د علمیت، د علمي مراکزو شتون دی، د نړیوالو سره په اړیکو کې شتون دی. ان تقریبا تر ډېر حده پر زموږ ټولنه په خلاصې ټولنې بدله شوې ده. په خلاصه ټولنه کې وارداتي مسایل یعنی ډېر په سرعت سره مخته تلای سي. د همدغو فرصتو څخه په استفادې سره موږ کولای سو چې په ټولنه کې یو مثبت تغییر راولو، او ځوان هسته، روشن فکر هسته، منسجم سي، او بالاخره یو تغییر راولي.
مننه دوري صاحب. یو قدرمن اوریدونکي له هلمند ولایت نه اړیکه کړې ده چې دوی سره خبرې کوو. سلام، وخت مو بخیر.
السلام علیکم عزیز خواصو، ما ته سلام علیکم جعفر الهلمند د ټلیفون په لیکه ما دا د وای صاحب څخه پښتنی او غشتنی دا غوې تو فبریسی پاور ان چاپټر دی ان کوم کوم د فبریسی بل هغه خلق وته هغه ځوانانو ته د دې څه پیغام دی چې زړه ته د ترسي نه لري، او بلکې د سولې په اړه معلومات د یو نظر وایي چې دا اوس د سولې پروسه پر کوم اړخ روانه ده.
مننه جعفری صاحب، کور ودان د تاسو موږ همیشنۍ همکاري استه یو په هر خبرونه کې تاسو تماس نیسئ. یو بل اوریدونکو هم جعفری صاحب وبخې دوري صاحب تاسو په اجازه راخلو چې څوک لکه مزایا لري کني نیولې ده. سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم السلام غلی کاسی او تاسو ملمان زاد بیره جو ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم.
مننه کور ودان در ته وایي چې څوک یې لکه مزایا ماړي کني ولې ده.
زمونه نن بخښنه باندې باندې خو ستاسو د سره پلان باندې
په نوم خو زه سم په نوم سوم
لکه څو ډېر مخښنه باندې باندې خو ستاسو
مهرباني وکوي تاسو خو واوریدل تر دې ما مخبرونه اوریدل د چې په سباس کو او ملما مو څوب دی.
بالکل ملما زما د بخښنه ده بلان سم کوم لرم موبایل کې یو د بخښنه ترې کوم چې د توصیه په ډول ځوانانو ته څه کول پکار دي چې دوی باید کوم ډول کتابونه ولولي، یعنی کوم ډول مطالعې ته مخه کړي تر څو د هغوی په ذهنیت کې بزمیر منځ شي. که وګورو که هغه پل وي یا پټۍ یا هر ځای کې وي، نو دوی په سیاست باندې ډول هغه شخصي نظر به تدریس ځوانانو ته.
مننه کور ودان ځوانتي اوسئ.
ډېره مننه.
دوري صاحب، د مونږ قدرمن اوریدونکو جعفری صاحب چې هلمند ولایت نه اړیکه کړې و، تاسو نه پوښتنه تلو ده چې کوم تدریسي کتابونه مو چاپ کړی دي، او هغه ځوانان چې زده کړو ته لاسرسی نه لري همدارنګه یې سولې په اړه نظر ورکوي.
جعفری صاحب علیکم السلام وایم. جعفری صاحب، زما کتابونه مخکې ما وویل چې په سیاسي برخه کې دي او علمي سیاست دی، تبلیغاتي سیاست نه دی. لومړی کتاب مې سیاست پوهنه کتاب دی، دوهم کتاب می سیاسی مکتبونه دی چې په کې سل د حکومتونو ډولونه دي. دریم کتاب می ډیپلوماټیک لارښود دی چې د ډیپلوماسۍ په اړه باندې ابتدایي مسائل دي. څلورم کتاب می د نړیوال سیاست بنسټونه دي چې نړیوال سیاست په اړه تیوري وړاندې شوی دي. او پنځم کتاب می د ډیپلوماسۍ عمومي تاریخ دی ډیپلوماسۍ ده. شپږم کتاب می سیاسي اړیکې دي چې د دولت او ملت ترمنځ اړیکې باندې بحث شوی دی. اووم کتاب می ټاکنیزه مبارزه ده چې موږ کمپاین سره کوم کولای شو په کمیلي میتودو باندې کولای شو. او جعفری صدوم پښتنه وکړي چې ځوانان چې تعلیم ته لاسرسی نه لري ستاسو مشوره څه ده ورته؟ جعفری صاحب په ټولنه کې زموږ تاسې بدبختانه متاسفانه چې ډېرې ځوانان تعلیم ته لاسرسی نه لري. زموږ تاسې هغه ځوانان چې په کلو کې اوسېږي یا په شاریاتو کې اوسېږي او تعلیم د اقتصادي مشکلاتو یا د نور عواملو څخه نسي کولی، د دې ځوانانو څخه مې یوه هیله دا ده چې ځینې هغه ابتدایي مسایل چې زما ستا په ټولنه کې د رښتیني خلکو د خوا څخه مطرح کیږي او محور همدغه افغاني ارزښتونه، د افغانستان ارزښتونه، د افغانستان د سولې، د افغانستان د شرازي، د افغانستان د پرمختګ ارزښتونه پکې بیان شوی دي، همدغه مسایل دي په خپل فکر کې ولري. یعنی دوی ته لومړی افغانستان باید مهم وي، لومړی باید د افغانستان ارزښتونه ورته مهم وي، لومړی باید د افغانستان زموږ کلی او بانډې او زموږ وطن ورته مهم وي. یعنی که چیرې د دوی فکر، یعنی د فکر هغه کلي هغه محوري مسایل باید دای چې افغان ته باید شور ورسیږي، افغان باید پرقراره شي، افغان باید ښه ژوند ولري، افغان باید پرمختګ وکړي. بیا وروسته که دوی غواړي چې نور مسایل، فکري مسایل او نور مسایل ته توجه وکړي، بیا دوی کولی شي چې د علمي مراکزو د نور بنسټو سره تماس کې شي او بالاخره دوی کولی شي چې بغیر له رسمي تعلیم څخه غیر رسمي تعلیم پر اساس باندې دوی ملي فکر پیدا کړي. نو او بل جعفری صاحب ویل چې د سولې په اړه ستاسو نظر دی. زه د یو شخص په اس باندې، د وطن د یو لیکوال په اس او د ځوان په اس باندې، زما نظر دا دی چې سوله باید د افغاني ارزښتو، د افغاني فکرو او د افغانانو د هلو ځلو لاسته راوړنه وي. که چیرې موږ ته سوله لکه جنګ واردېږي، بیا هغه سوله تر جنګ خطرناکه کیږي. که سوله د افغاني ټولنې د عیني او ذهني شرایطو پر اساس باندې رامنځته شي، دا ټولنه دا سوله تلپاتې ده. بیا هم زه دوه ډوله سوله، زه زما په نظر باندې سوله دوه ډوله ده. یو سیاسي سوله ده چې هغه د جګړې د شکیلو اړخو د توافقاتو پر اساس باندې د خبرو او مذاکرو پر اساس رامنځته کیږي. دوهمه اجتماعي سوله ده چې هلته اجتماعي سوله د کورنۍ څخه را شروع کیږي، کله چې د پلار او مور د خوا څخه د اولاد په فکر کې د سولې زړې وکړل شي، د سولې فکر ورته ورانسټال شي. په کلي کې د ملکو، د ملاسه او د کلیوالو د خوا څخه همدارنګه راځه تر وطن پورې، کله چې د سوله ییزو افکارو لړۍ دوام پیدا کړي او په ټولنه کې د سولې ونه، د سولې نیالګی وغوړېږي، په دې سره موږ کولای شو چې اجتماعي سوله رامنځته کړو. سیاسي سوله موقتي ده، لیکن اجتماعي سوله دایمي ده، هغه تلپاتې ده. بلور و بخت الله محمدزی که مې نوم دی غلط کړی، د خوست څخه و، د ویل چې ځوانان ته ستاسو توصیه په اس باندې څه ده چې دوی ذهنیت سازي وسي. بخت الله وروره، زه د ټولنې یو له هغه ځوان څخه یم چې تر جګړو لاندې، تر سوله خو موږ نه لیدلې، یعنې تر دواړو حکومتو لاندې ما ژوند کړی دی. او بالاخره د کلي څخه راوتلی ځوان یم، نن دا په ښار کې ناست یم، دغه مسیر ما لیدلی دی. یوازنۍ څه چې زموږ لپاره مهم دي، هغه ځوانان چې تعلیم لري، هغه ځوانان چې علم لري، دوی باید د هغه کتابونو په مطالعه باندې بوخت شي چې د افغان روشنفکرانو کتابونه، چې دوی ته یو مثبت هدایت ورکوي، چې دوی د افغاني ټولنې په جوړتیا باندې دوی قابله کوي. ځینې تبلیغاتي کتابونه دي، ځینې برداشتي کتابونه دي چې موږ ته راوارېږي، برداشتي کتابونه انحرافات رامسته کی فکرونه خرابې په خلکو کې یو ډول بدلاري رامسته کی. هر کتاب باید سپیشل یو نه غنو بلکې هغه چې مثبت هدایت رامسته کی د ما کتابو مطالعه ډیره مهمه ده. د ټولو کتابو یادول تر امکان نه لري ځکه چې دا برنامه محدود ده. نو تر ډیره هدا پرې او بل ځوانانو لپاره دوهم مسله دا ده چې اجتماعي بحثونه باید رامسته شي. کله چې بحثونه رامسته شي په ځوانانو کې هغه د کریټیکل تینکینګ یا د انتقادي تفکر قوت پیدا کیږي. کله چې انتقادي تفکر رامنځته شي موږ کولای شو چې ځینې هغه ناوړه قواعد چې پر موږ باندې حاکمیت لري هغه تر سوال لاندې راولو او بالاخره د عقلي قوت او د علمي او د علمي منطق پر اساس باندې موږ کولای شو چې بدل وړاندې کړو.
لدی مسائل ورهاخوا رازو دي ته نغوی د ځوانانو په اړه تاسو نه پوښتنه وکړه. په دې ځوانانو کې موږ انجینر او کاندوار حسابو درته وایي چې په څه فکر کوي دا اوس د افغانستان په کلو بندو او ولایتونو کې د انجینر وضعیت او د غوی د زده کړو په اړه تاسو نظر څه دی؟ د دې پوښتنې ځواب به اوریدونکو له خبرو وروسته راکړي. سلام وخت مو په خیر. سلام وخت مو په خیر. د دوی اړیکا پرې سوی د نوور چې نور څوک دي ها مهرباني وکړئ دا ورسې.
کله چې موږ ځوان یادو په ځوان کې موږ توفیر نکو. ځوان موږ عموما د جنس نگاه څخه نه یادو، د عمر او د فکر نگاه څخه یادو. په افغاني ټولنه کې دا به تر معلومه ده چې لومړی چانس ډېر فرصت نری نه وته دی، دوهم فرصت شوز نه وته دی. ولی کښه زواړی چې کوي انجلی واړی چې تعلیم وکي زده کړو کې په ځینو کورنۍ کې اجازه ورته ست، ځینې کورنۍ بیا د ویلوې مبارزې پر اساس باندې بیا شې اجازه ورکړي. کله چې شزه وغواړي هغه ټینګ ودرېږي بل اخر اجازه ورکړي. زما ټولو اوریدونکو ته څه ده هله چې راسي پر دې مسلې مشته بحث وکړو چې شزه که په کور کې نه نوځي او بلاخره شزه د باندې محیط سره هیڅ تماس ونه لري او شزه د دې دنیا د روانو حالاتو د پیچلو مسایلو سره د ارتباط ونه لري، شزه منځوي کیږي. شزه په جسمي لحاظ په دې نړۍ کې ژوند کوي، لیکن په مانوي لحاظ په فکری لحاظ د نړۍ څخه وځي. نو کله چې موږ دغه سی یو شخص چې هغه په فکری لحاظ باندې په مانوي لحاظ وتلی د نړۍ څخه د ټولنې څخه دغه سی کچیر موږ دغه چا په لاس باندې بیا اولاد ورکو چې ویروزه نو خسته اولاد هم داسې بس. نو راسي ک غواړي چې ټولنه موږ غواړو چې پرمختګ وکړو، اولاد موږ شسی، ژوند موږ شسی. نو راسي چې شزه ته موږ لمرته ورکو، شزه موږ تر هر چا شو ورس.
ډیر مننه د وری صاحب. بیا هم اورو چې لخوست ولات نه چاړي ککړي. سلام وخت مو په خیر. مهرباني وکړئ تاسو اړیکه رخصوي د څوک او درته وایي چې لخوست نه، یعنی تاسو کې چې اړیکه مونې ولي.
مننه مخر جانې زری سلام د خو سره تاسو سره د چیفن پر کرخه نو مې کوم خو سلام تاسو د بي سي او په خیر ازادي رادیو کوم نو ټول ښه ډول ته د خاص کر بیا تاسو مېرمنه ته
مهرباني وکړئ کور ودان. تاسو د خبر اخبارونه به متردیده موریدري اوریدلې وي پښتنه یا کوم مشخص نظر مو کډرلوده نو مهرباني وکړئ.
خورجان موضوع می تو وقت است فکر کنم د زنان و فر مورید و خو دلته اوس موږ تاسو خو خورجان فکر وکړو افغانستان کې یو ډیر حالات اوس تر اوس مشکلات ډیر مخامخ دي. یو خطر دا دی چې د دولت ننګرچه وي د دولت په هر برخه کې څومره د سرونه نه لري چې څومره خلکو ورته وکړو د هیڅ مقصد خلکو ته کار وشي دولت کار نه ورته کیږي. یو دا چې د دولت پلیسي تدوی کول نه دي زنان و فر لکه مثلا په ښوونځي کې د کیفیت زیاته ده مثلا یو خون کې شور کولای. اما دا ذهنیت د ځوانانو خرابوي چې سره نوې ځوانان د فرخجن کار وسته ترسو د ځوانانو ذهنیت جوړ شي او ترسو په راتلونکي کې د افغانستان د مشکلات سره وځي ولور مستیت او نور حد ته ورسي.
اي تاسو نظر نکدي خدای راته وایي چې مثلا تاسو په خپل په خوست ولایت کې د یو ځوان په هیڅ باندې نور ځوانانو ته څه کار کړی دی یو ک نور ځوانانو ته څه کار نه دی کړی ځان لپاره متر وسه څه کړی دی؟
بالکل خرجان ک څنګه تاسو زوترتمه چې موږ تر ټولو هغه یو دا چې د ځوانانو لپاره خصوصا د ځوانانو لپاره موږ مدني فعالان یو ځوانان په دې باندې کوشش وکړو د میډیا او درس اما په هوایي په دې نیو ورونو کې د نړۍ امام ته ورته د دې سره چې موږ تاسو ټولنه د مشکلاتو څخه ځوانان یو لوړ هدف ته رسیدلی دي او اما په کول چې مثلا د ذهن څړول وي نو جوړ کو څړول وخت و چې د ځوان کول شي د ټولنې لپاره په نور مکتب کې یو خشن باندې دی پاتې سي سم دی و کول شي چې خپل ځان لپاره او د ټولنې لپاره دی اجماع لپاره کار وکړي مثلا د ځوانانو خو نو شتون د انسان لري چې خلک د ټولنې د ستونزو سره ډېر مخامخ شي خو ځینې په دې برخه کې او د لپاره باید خاص کار په دې باندې کار وشي تر څو د ځوانانو مرضي
کوي. بله پوښتنه هم له تاسو ولرم، دا راته ووایئ چې د تاسو مخکې د ستونزو یادونه وکړل چې ځوانان د اوسنیو شرایطو کې زښته زیات ورسره مخ دي، د دغو ستونزو د هوارۍ په برخه کې د ځوانانو مسؤلیت تاسو څه ګڼئ؟
د ځوانانو مسؤلیت دا دی چې مثلا ځوانان باید خپله بس کوشش وکړي جوړ کړي دغه خپله ځوانان چې تر څو کړي شي تر هغه موږ کله په دولت باندې تکیه کوو، کله په دولت څخه موږ غوښتنې کوو، دولت په حکومت څنګه څه دي غړو، دولت په هغه څه د ځوانانو لپاره چې څومره دولت ورته ځوانانو ورته ضرور لري، اما دا ډېر داس ځوانان سره ټول شي په ګډه همغږي جوړ کړو، یو ټولنه جوړ کړو، یو بنسټ جوړ کړو تر څو پروژې یو تدفیق نو داس یو تاسو ځوانان دې په دې باندې شرمېږي خپل ځان محترم شي یو وخت کار شروع کوي دی وځي دا کار ځوانانو پر خنه نه مثلا نو ګو شروعلای کی کا یا مثلا د سوزي خرڅول یا بیره بیره تو کې تولیدات اما دا تجارت په خپل ځوانانو سره یو خمو سوسیټې ګل دادي چې موږ ته مسرې دی ورو ورو بلتی کول شي د لوړ هدف تور سي د لوړ مکاتب خپل کی تر څو ملي تجارت هم دې څخه جوړ شي تبي په لوړ څنګه غواړي یا لوړ پښتون کی کار کوي امکان نه لري چې دولت هم ورته زمينه ورته کې دې دمر بده جام نه لري امکان نه لري چې دمر لوړ مکاتب تور شي
ډیر مانا کور ودان سري فرور دا ورې سه راکړو تاسو ته له دې مسالې ورهاخوا راځو د تاسو د ټاکنیز مبارزې په نوم کوم کتاب چې لیکلای دی، دا اوس په افغانستان کې ټاکنو پروسه روانه ده، تر اوسه یې پایلې نه دي اعلان شوې دي، نو پایلې به هم د ولسمشرۍ ټاکنو یا د انتخاباتو پایلې به هم اعلانېږي. تاسو څه فکر کوئ دا اوس که راسو سیاست ته په افغانستان کې کومې ټاکنې چې ترسره شوې څومره علمي وي یا څومره قانوني بڼه یې درلودله، څومره مسلکي وي، او څه فکر کوي د هر ورځ ټاکنې ورځ په لیته ځندېږي، دغه په خپل څومره د خلکو پر باور باندې، یعنی خلکو باور ته څومره زیان رسولای شي په دې پروسه باندې؟
زه د یو فرد په اساس باندې او بیا هم وایم چې د یو لیکوال په اساس باندې زما نظر دا دی چې موږ تر اوسه فرې د دیموکراسي په فرهنګ کې ډېر نوی یو، تازه ور داخل شوی دی مرحلې ته. عموما هر فرهنګ ځانته ځینې مشخصات لري، ځینې اصول لري، ځینې هغه جبري ځینې اړخونه لري. په افغانستان کې ټاکنې، ټاکنیزې مبارزې د خلکو د باورونو، د رایو د لاسته راوړلو دپاره منډې، د هر څه نوي دي او تر ډېره حده پورې کله نا کله دا مسایل ډېر سره پیچلي سي، د خلکو باورونه هم تر اوسه پورې ډېر اساس نه دی جوړ کړی، تر اوسه خام دي. تقریبا د اتلس کالو په جریان کې چې په افغانستان کې انتخابات کیږي، یو کس غواړي چې د خلکو باور ترلاسه کړي، دوی غواړي چې یا مثلا ولایتي شورا ته راسي، یا ولسي جرګې ته راسي، یا د ټولو هیواد په کچه رئیس جمهور سي. عموما دلته دغه مبارزې تر کوم حده چې زم په علمي لحاظ باندې مطالعه لرم، د مبارزې معیاري نه دي. عموما مبارزې هغه وخت معیاري کیږي چې کله چې دوی د خلکو سره په انتخاباتي مبارزو کې کوم رقم منډه کوي، خبرې کوي، وعده کوي، دا هر څه باید د دې تر شا یو ښه کوي پلان موجود وي، تر څو د پلان په تطبیق سره د دوی دغه هر څه، دا فکر او دا غوښتنې او دا هر څه بیا تطبیقېدلی شي. متاسفانه زموږ د زیاترو کاندیدانو داسې یو عرف سوی دی، یو انتخاباتي عرف دی چې د خلکو د غولولو دپاره بس خبرې کوه لیکن شاته پلان نشته. یعنی ما چې کوم لیدلی دي، دوی یو منظم سیستماتیک پلان نه لري چې دا د څېړنې پر اساس باندې، د تحلیل پر اساس باندې جوړي، نو همدا خبرې بیا د دوی وادي او د دوی هر څه بیا وروسته تطبیقېږي، او په دې سره افغانان هم ډېر سخت مایوسه کړي دي. اکثره وخت د رایو کې په انتخاباتو کې د ګډون د مشارکت ګراف چې دی کال په کال کښته کېږي، او په دې سره که چیرې دا نور هم کښته شي بیا مشروعیت د لاسه ورکوي نور هم انتخابات. په تیرو انتخاباتو کې که موږ وګورو، د تیرو انتخاباتو نتایج کې د هر ټاکنو څخه ورسته یو بهراني حالت رامنځته کیږي، یو ټکر او اختلاف رامنځته کیږي. همغه ټکر تر دې حد پورې چې د افغانستان کې روزمره خلک وجل کیږي، روزمره مړی کیږي، لیکن بیا هم دوی د انتخاباتو پر سر باندې جنجالونه کوي، هلته مرګون او جنازې او ادرې هلته ډکې دي. د هر څه یعنی ډېر په ټکر کې سره روان دي.
تاسو خبرو البته تاسو بیا به مخبر ته دوام ورکوي. یو قدرمن اوریدونکو لرو، سلام، وخت مو بخیر.
وعلیکم سلام. تاسو قدرمنو میلمه اوریدونکو ته مو سلامونه. نصرت الله جنستانه جام له هرات نه
مهرباني وکړئ څنګه سي سي.
البته د دې ملما خبرنامه ښه خبرونه ان شاء الله تاسو ته څنګه کامیاب اوسئ ملما. نه مام دا ولې شه به ته د کوم اثر نمونه معمولا ډېرې د سیاست پاړه باندې وي، د هني سیاست پاړه باندې وي. نن سبا په عملی توګه باندې کار سم وګورو، د ځوان قشر د رواني جګړې یا نرم جګړې باندې اخته دي، چې هغه د بازي رسنې له خوا نه مخ وړل کیږي، یا په ټوله کې په فیسبوک د ټویټر د یو لري شبکې دي نو غوونه مخ وړل کیږي، او په دې کې ډېری وخت تخریبي مطالب خپريږي او داسې کار کیږي چې ګوې مخشوش کی کبیره همدغه مطالب او ملي روحیه لمنځه وړي ده، ملي تعهد لمنځه وړي ده، او حزوان قشرې په سیاسي د یو ابهام خواته بولی. د دوري سره موږ پوښتنه دا ده چې د تاسو توصیه د ځوان نسل لپاره څه دي چې له دې نرم جګړې او دغه تبلیغاتي برخورد کی، واقعي قضایا څنګه وپیژني، هغه خصوصا د مغرضو سیاسونو لخوا نه چې د سیاسي عامه افکار او اذهانو د مدیریت او د یو څوک بولو خواته ځوان قشر خصوصا سیاسي قشر د ځوان ته به په څه شکل سره دا مدیریت کی او ولدو سره په څه ډول برخورد کی، ترڅو دا چې هغه خپل ملي رسالت د وطن په بهر باندې ادا کړی ووسی، او تر دې دا فیصله د چا د شوم او اغرازو قرباني مې نسوي نه نه غاهانه توګه باندې. او تر ټولو مهم خبر دا ده چې دغه تعصبات، قومي تعصبات، ژبني سنتي له دوه سره په څه شکل سره موږ په مجازي نړۍ کې مبارزه کولای شو.
ډیر مننه کوردان ستنګ سه، ان شاء الله چې دوري سه به تاسو پوښتنه ته جواب درکا. دوري سه
ډیر مننه ستنګ صاحب د ایرات څخه زما هم سلامونه ومنه. کور دی ودان ډیر مهمه مسله دی راپورته کړه. د سافت پاور او د هارد پاور یا د نرم قدرت او د سخت قدرت په اړه باندې تقریبا 2003 کال کې امریکا کې یو جوزف نایف نامه باندې یو عالم او استاد د څېړنه وکړه. واقعا په یشتمه پیړۍ کې په خاص ډول سره د وسنوي کلونې کې د نرم قدرت او د نرمي جګړې تقریبا دغه ساحه مشترکه ساحه ده، معنی مختلف دي. د دې ساحه ډېر مؤثره ده او ډېر کم قیمت ارزانه هم تمامېږي نسبت سخت جګړې ته. د نرمي جګړې رازونه، د نرمي جګړې پیچلتیا، د نرمي جګړې په اصطلاح هغه پټ بودونه یا هغه اړخونه چې په باطن کې لري، د دې په ډیرو نازکو حالتونو باندې پوهیدل دا ځان ته یو علمي قوت غواړي. لومړی خو څنګه ځای صاحب زما غوښتنه دا ده چې موږ هغه وخت د نرمي جګړې په تاثیر باندې پوهیدلی سو چې موږ خپل ځان سره علم ولرو او تحلیل کوونکی علم ولرو، او دغه سی علم ولرو چې د یو قوي تحلیل په برخه کې موږ سره استفاده وکړي. یا عموما رښتیا هم دا مسله یعنی ما ډیره درک کړې ده، زه وینم روزمره پر دې شانه باندې چې موږ تر تبلیغاتي جګړې لاندې یو، زموږ رواني حالت د بل چا د خوا مدیریت کیږي، او موږ په رواني لحاظ باندې په اسلام مستقل نه یو، تر تاثیر لاندې یو، مستقیم تاثیر لاندې یو. او د رواني جګړې یو بل لویه وسیله اقناع ده، قانع کول دي. عموما موږ ته چې هره مسله راپیدا کیږي رامخته کیږي تر شا یو منطق پروت وي، په یو منطق کې یو مسله راپیدا کیږي، او موږ تر ډېره حده پورې په ظاهري منطق باندې قانع کوي، وروسته تر شا ډېر منفي اهداف پراته دي. د سنګزې صاحب زما ځوانان ځوانه طبقې ته، ځوانه طبقه هم بیا زه پر څو کټګوري ویشم. هغه ځوانان چې قوت او علمیت لري چې رواني جګړه رواني تبلیغاتي اړخ درک وکولای شي دوی راولاړ شي پر دې مسایل دی تفسیر وکړي ځکه د دې پرواني جګړې په هیدل هم د هرچا کار نه دی چې د دې تر شا کوم رازونه بیا په شاته پراته دي دا خلک دي تحلیلونه وکړي دا خلک دي تفسیري وکړي دا خلک دي مطبوعات تروزي د همدغه سوشل مطبوعات څخه استفاده وکړي بل اخر تر نورو پر دې پر خپل پیغامونه ورسي ما زیند ځوانان لیدلې دي چې شپ علمي قوت لري د تحلیل کولای شي لیکن شاته پاتې دي یا مثلا نه غواړي چې خپل نظر څرګند کړي وروسته د همدغه بحثو په نتیجه کې موږ کولای شو چې یو رقم فکری هدایت ځوانان ته رامنځته کړو یو فکری تګلوری ځوانان ته رامنځته کړو بل اخر ځوانان پر هماغه چې ولاړ شي بیا نو کولای شي چې دغه رواني جګړې څخه موږ ځان نه وژغورو زه هر شی پر دولت نه ورته وایم ځکه چې دولت وس نور مسئولیتونه ډیر لري پر تر ټولو مهم په ټولنه کې د تحرک عوامل دي هغه عوامل چې په ټولنه کې حرکت رامنځته کوي هغه ټولنه هغه افراد لکه روشن فکران دي د پونتونو استادان دي زموږ روشن فکر دیني عالمان دي زموږ د ټولنې نور افراد دي همدغه لوی مسئولیت لري چې ټولنې په منځ کې ورنوتل دي د ټولنې په بطن کې وسیږي دوی باید د خلکو په منځ کې بحثونه مثبت کی درواني جګړې د منفي اړخو په اړه باندې بحثونه کی ځوانان ته یو رقم هدایت ورته ورکړي
مننه دا ورسې ان شاء الله چې ستانګزي صاحب هم د تاسو نظریات اوریدلې وي او یو بل اوریدونکو به هم راوخلو سلام وخت مو په خیر سلام وخت مو په خیر د تاسو ټلیفون رخصوي دی نو ما راګاوري نو قدمونو اوریدونکو سلام وخت مو بخیر
دلوید خبرې کومه تاسو ملمت سلامونه و ما بدل سلام از د بدو ریواجو په برخه کې دا وټلو کې ودونه کوي وسو اتسو نه پر ډیر غټ غټ مصرفونه کوي بیا په دزونم کوي د جنرالان دونه کې کین نو دغه عقل به مونږ کې کله پیدا کیږي په هر ولایت کې وادي دازي کې کیږي وروره په مرمۍ اسمان ته چې بیا خلک په زوبلیږي مخنیوي کې تاسو څومره کومه کوي د تاسو خو تر چارواکو پر لاس رسیږي او د طالبانو له مشرانو نه هم دا غوښتنه ده چې دوی په وره بعد ریواجونه مني چې دغه د ما غوښتنه ده تاسو ځوانانو نه نورم په مخه تا
کور ودان ځوندی او سي عبدالواحد صاحب تاسو ما ته اجازه رانه کړی چې ما تاسو نه پوښتنه کړې وای چې خدای مکړه تاسو خو بل دی په دوه ریواجونه کوم رواج نه وای متاثر سوی نه یاستي یا هغه د اقل تاسو خو به یغیس نوی چې اړیکه مو پریکړه دا وری صاحب مهرباني وکړئ دوی هم خې موضوع ته اشاره وکړه په افغانستان کې وبله ستونزه چې په ولایتونو کې خصوصا هغه هم لري ولایتونو کې لري په توسیمو کې دغه مسائل زیات دي تاسو نظر څه دی
عبدالواحد خان تاسو سلام ته وعلیکم السلام یو به مهمه مسلې ته مو اشاره وکړه عموما هغه مسائل چې عامدي او هغه چې کله چې د یو عمل څخه ټولنه متضرره کیږي او د ټولنې مختلف ابعاد ته زیان رسیږي د دې کنټرول په قانون باندې کیږي د قانون په حکیمت سره دغه موزر عمل کنټرولېږي بیا ورسته ټولنه سمېږي د قانون حکیمت د دولت په غاړه دی او دولت همدا مسولیت لري چې د ټولنې کې افراد داسې تنظیم کړي داسې کنټرولې کړي چې یو بل ته توان ونه رسي نو د ټولنې دغه ځینې سرکښ خلک چې په قوانینو کې موږ وایو چې پیس دزی کول په ودونه کې زیات مصارف کول د هر څه د قانون په خلاف دی یعنی په قانون کې دا منسوي دي لیکن د قانون د تطبیق مشکل دی چې موږ هغه اجرایه کوو د په تطبیق باندې نه توانېدلې په دې هله چې زموږ دولت دا شی په نظر کې ونیسي او په خاص ډول زموږ نظامی ځواکونه چې د همدغه شان مخه ونیسي بل مسله د ټولنې په بطن کې د ناوړو عرفونو ناوړو رواجونو اصلاح کول دي دا به د ټولو مسولیت دی هم دولت په دې کې مسول دی هم ټولنه مسول ده هم د ټولنې هر فرد په دې کې مسول دی چې هغه قواعد چې موږ متضرر کوي هغه قواعد چې په ټولنه کې د خلکو اقتصادي حالت سره برابر نه دي په ټولنه کې د اخلاقیات سره برابر نه دي هغه چې په ټولنه کې یو انحراف رامنځته کوي د دې لپاره نو بهترینه لار دا ده چې موږ ټول پر دې باندې متحد شو او لاسونه سره ورکړو په افغانستان کې بهترین لار د دې تر اوسه پر چسوي ده د جرګو مسله د چیز مر سپینډر او مشران سره کښنستلې دي او د جرګو په نتیجه کې ځین ناوړ ورفونه دي هغه د منځخه وړي دي مثلا په بده کې د شزو ور کول یا د لوړ ولور موجودیت یا مثلا په ټولنه کې د همدغه نورو ناوړ ورفونه موجودیت عموما د جرګو د ناستو د مشران د فیصلو پر اساس باندې څه کنټرول شوی دي لیکن بیا هم د همدغه قواعدو مهارول او د قواعد لمن زوړل د قانون په حاکمیت سره کیږي تر څو د عرفي قاعدې ځای چې قانوني او حقوقي قاعده ونیسي بیا په دې سره ټولنه کنټرول شي.
مننه داوري صاحب ګرځوي د تاسو فرهنګي فعالیتونو ته تر اوسه مو چې دغه څومره کتابونه تاسو لیکلي دي او هغه بیا چاپ شوي هم دي تاسو مخکې ویل چې په پانځو کې د تدریس کې هم د دې تر څنګ چې تاسو مسلینو ته د کتابونو وړاندې کړی دی یغوی روزمره او استفاده کا او کوم معلومات تاسو پکې خبر کړی دی غنه غوی پویږي چې څه مسائل دي زده کیږي البته د خپل نور په ټولنه کې تر اوسه مو د چاپ سو کتابونو چې دومره کلون نه تاسو په دې خو فعالیتونه کوي په دې برخه کې څومره غیس کړای دی یا څه غیس لرلای
عزیز صاحب زه په ځینو شانو باندې چې هغه ما مثبت فیډبک یا مثبت خبرګون ما ترلاسه کړی دی زه ډیر خوشاله سوم په ځینو شانو. اصلا زه په دې کې راپورته سولم چې سیاسي برخه کې په علمي برخه کې زه کار وکم د دې اړتیا سوال مړی هغه یو اړتیا یو سوال سره ته پیدا کیږي بیا په انسان کې هغه تحرک رامنځته کیږي هغه پټ قدرت چې په استعمال باندې راځي. عموما زموږ په ټولنې یو غټ اړخ چې هغه همیشه از ټولنه متاثره کړې ده ټولنه پسپاته ده هغه د ناوړه سیاست تطبیق په افغانستان کې یعنی تر څو چې موږ سیاسي ساحه اصلاح نکو سیاست موږ اصلاح نکو سیاسي صحنه ته موږ د ټولنې بهتر کسان ور داخل نکو تر هغه مره پر سیاست ټولنه نه پرقراره کیږي. ولې متاسفانه چې په افغانستان کې د ځینو خارجي مداخلو چې د افغانستان د 250 کال په جریان کې په افغانستان کې چې کله موږ د خارجانو سره جنگونه کړی انګریزانو سره مکړی د روسانو سره مکړی په افغانستان کې ځینې فرمولونه تطبیق شوی دي د بهرنیان د خواڅخه چې دوی کوشش کړی دي چې یو کمزوري اقلیت او یو ناپو اکثریت دی ولري یعنی حکومت اقلیت دی کله چې حکومت د ولس څخه جلاسو ولس ورڅخه ناپوسو ولس ورڅخه لیرسو حکومت یوازې پاتېږي ولس لیرې پاتېږي حکومت چې د ولس څخه جلاسو حکومت کمزوري کیږي. بیا د همدغه حکومتونو نیول ډیر اسانه خبره ده هر استعمارګر چې راځي بیا د حکومتونو ډیر اسانه نیولای شي خپل غلامان بدل کړي نیولای شي. نو دا فرمولونه په موږ باندې په تاریخ په اوږدو کې پر موږ تطبیق شوی دی. زما کار د دې لپاره دی چې زه په خلکو کې یو فکری اصلاح راوستم کوم چې خلک په دې پوهه چې سیاسي ساحه چټاله ساحه نه ده سیاسي ساحه د ټولنې اصلاح راوستل کی سیاست چې په ټولنه کې هغه دایمي بنیادی تغیر راوستل کی چې انسانان په ارمان دی او انسان غواړي چې هغه حالت ته ورداخل شي. مهمه خبره دا ده چې دې ساحه کې د ټولنې با تعهد کسان د ټولنې مثبت کسان او ټولنې ته متحد کسان ورداخل شي. نو کله چې دا کتابونه ما ولیکل او چې کله وز ګورم ځین ځوانان پر د ټولنیزو رسنیو باندې یز ماستر په انفرادي روابطو کې دوی همدغه کتاب وز کله چې دوی مطالعه کړي دي په پونتونو کې دوی تدریس شوی دي دوی چې ځین بحثونه زما سره کوي ځین پښتنې زما سره کوي او راته وایي چې موږ متاثر شوی یو پیډبک زیات دی یعنی تر ډیره هدف پرې ځوانان په دې برخه کې دي مطالعه کوي مددي تفسیری اوریدي د دوی لیکنې مل دلې دي او د دوی خپل ماته فیډبک راکړې دي چې موږ ډیر خوشاله یو په دې مسلې
ډیر ښه. بیا هم یو اوریدونکو په واورو چې څوک له کومه ځای اړیکې نیولې سلام وخت مو بخیر دماغه غوري سلام وخت مو بخیر کله ما غاورین مهرباني وکوي خبري وکي چې د نورو قدرمنو او ریزونکو وخت هم ځای نسی هغه هم هڅه کوي چې اړیکی ونیسي.
یونس خان تک زم د کندهار شهر څخه
مهرباني وکي تک زې سپ
نو واکه نو هم مثلا خو ډیر خدمتونه کړی خو زما د څخه ځنګړي پښتنه دغه د څنګه کولای سوچ یو ټول شموله ټولنیز
عما فکری په هوای رامنځ تکړو مثبت فکر رامنځ تکړو د دې په اړه صابونه لیکلی شو او څنګه خبرولای شو. دا مهمه خبره دا ده چې دغه سارا او منچکو تر لیرې پرتو ولسوالۍ ته د هیڅ ډول داسې کتابونه هم نشته افغانستان د تاریخ په اړه لیکل شوي. هلته دا کتابونه موږ څنګه رسولی شو؟ نو که دی د خپلو کتابو لیکل شوي اثارو نومونه را ته واخلي او
مننه کور ودان اڅکزای صاحب. اڅکزای صاحب داوري صاحب مخکې هم د خپلو کتابونو نمونه ان هغه خپل د کتابونو نمونه تاسو ته واخیستل چې کوم کوم کتابونه یې چاپ شوي دي. دا یې موبایل البته د خوست ولایت نه موږ کوم اوریدونکو چې پوښتنه کړې وه چې څنګه ځوانانو کې بدلون مثبت بدلون رامنځته کېدای شي هغوی په فکر کې، نو د دې ځواب هم تاسو ته ویل. خو د دې په اړه به ووایئ چې د وری صاحب هغو ولایتونو کې چې په رښتیا هم ځوانانو ته کتابونه نه رسیږي، تاسو په خپله د دغه کتابونو په اړه ووایئ چې د افغانستان په څومره کتابونو افغانستان په څومره ولایتونو کې څومره ځوانانو تاسو له دې کتابونو استفاده کړې ده او دا یې لوستې دي، او څومره امکانات د دې شته چې دغه کتابونه تر نورو ځوانانو هم ورسیږي؟
د یونس خان اڅکزي سلام علیکم. اڅکزي صاحب، په افغانستان کې د کتاب د رسولو معمول دا دی چې کتاب د خپرندوی ټولنو د خوا څخه چاپیږي او بیا د مختلفو ولایتو ته رسیږي، هماغه کتابخانو کې بیا رانیول کیږي او خلک یې مطالعه کوي. همدغه معمول دی، موږ د دې قاعدې څخه مستثنا نه سو کولای چې دا کتابونه مثلا په نورو لارو باندې ورسو، ځکه یو لیکوال دومره توانایي نه لري چې د افغانستان ولسوالیو کلو ته خپل کتابونه ورسي. موږ چې همدا خپرندوی ټولنې ته ورکو دوی خپل رسي دا کتابونه. نو که چېرې تاسې کندهار ښار کې وګورئ په اکثریتو کتابخانو کې دا کتابونه شته او د دې تر څنګ نور ګټور ګټور کتابونه پیدا کیږي. عموما د ښارونو په کتابخانو کې دا کتابونه تر کتابخانو پر رسیدلي د افغانستان په مختلفو ولایتو کې شته. طبیعي خبره ده، په اطرافو په صحراو کې لاسرسی علمي مواردو ته ډېر کم دی. نو ښه به دای چې پخوا وختونو کې زموږ نیکهګانو به د علم دپاره د یوه هیواد څخه بل هیواد ته سفرونه کول، پر لارې به مزلونه کول، شپې به کولې. لیکن زموږ نوی نسل اوس متاسفانه د کلی څخه ښار ته نه راځي د یو کتاب د رانیولو دپاره. دا خپله زموږ تاسې یو څه لږ دغه دی بې پروایي ده چې موږ یې کوو. زه هم که موږ وغواړو چې کتاب پیدا کړو، اوس وخت کې کتابخانې شته، هر څه شته، انټرنیټ هم شته، کتابونه په انټرنیټ کې هم نشر شوي دي. کولای شو چې د یوې ورځې په جریان کې موږ هر کوم کتاب چې وغواړو پیدا کړو په خپل ټولنه کې. نو اڅکزی صاحب، که چیرې کندهار ښار کې وګرځېږي یا په نورو ځای کې پیدا کېږي کتابونه، خو زما هیله دا ده چې ځوانان باید یو څه لږ د علم دپاره ځانونه هم ستړي کړي، یو څه لږ راووزي د خپل کلي څخه، د خپل کور څخه راووزي، د یو چا څخه پوښتنه وکړي، یو ادرس پیدا کړي او بالاخره
کتاب لوستنې او د مطالعې لیوالتیا کمه ده.
بالکل.
خنو په دې هیله چې ټول ځوانان دا اوس چې پروګرام اوري، ځکه دا پروګرام د ځوانانو لپاره هم ځانګړی شوی، هغوی د تاسو له دې نظر نه استفاده وکړي او په رښتیا هم هڅه وکړي چې هغه کومه اړتیا چې کتابونو ته لري، کوم کتابونه چې دوی د خوښې وړ دي او کولای شي ورسره مرسته وکړي په ورځني پرمختګ کې هغې نه ګټه واخلي. داوري صاحب، دا اوس هم ځوانان یوه ستونزه چې په افغانستان کې زښته زیات ځوانان ورسره مخ دي، هغه بیکاري ده. مخکې هم له خوست ولایت نه د مونږ کوم قدرمن اوریدونکي ظریف ورور پوښتنه وکړله، وایي مثلا ځوانان باید په دې ونه شرمېږي چې کوم کار کوي، یا هغه که ډېر کوچنی کار هم واوسي، البته مثبت کارونه هغې نه دې شروع کړي تر څو یو ښه پرمختګ ته دوی ورسیږي، تر څو په راتلونکي کې ډېر ښه شخصیت ولري، یو مطرح انسان واوسي په ټولنه کې. دا اوس چې ځوانان څومره له بېکارۍ نه هغوی یعنې ورسره مخ دي کړېږي، ترې څنګه کولی شي له دغه حالاته پخپله، که دولت ورسره مرسته هم نه کوي او ورته پلان نه لري، نو په دولت د چا زور هم نه رسیږي، څنګه امکان لري چې ځوانان پخپله په دې برخه کې کار وکړي؟
عزیز صاحب، زه همیشه د ملګرو ته هم وایم، پر ځینو رسنیو ما ویلي دي، زه یو ډېر ساده فرمول لرم د دې لپاره. زما فرمول دا دی، زام که چیرې وړتیا پیدا سي اړتیا ډېره ده. ساده خبره، موږ ځوانان که غواړي چې کار پیدا کړي، په داسې یو ملک کې موږ وسیږو چې هر برخه مو کار ته اړتیا لري، هر برخې ته سخت ضرورت دی د کار. په دغسې هیواد کې بیکاره پاتې کېدل یوازې هغه کسان کېدلی سي چې هغه هیڅ هنر نه لري، هیڅ وړتیا نه لري، یوازې هغه انسانان بیکاره پاتې کېږي. زما بیا هم دا ټینګار دي زم که ورتیا پیدا سي اړتیا ډیره ده. موږ باید په هر برخه کې ظرفیت پیدا کو په ځان کې. کله چې ظرفیت پیدا کوو موږ یوازې دولت ته باید توقع نه وي چې موږ زه د دولت مامور سم. دولت که ډېرې شپږ لکه اته لکه مامورین به دی وګوماري په دیرش میلیونو کې نور څه کوي په خصوصي سکتور کې په سرمایه ګذارۍ کې په تجارت و په اقتصادي برخه کې یا په ځینو نورو برخو کې اوس بنسټونه جوړ شوي دي. دغه هر برخه کې د کاروبار د پرمختګ دپاره ځوان باید وړتیا پیدا کړي. که چیرې د بل چا سره کار کوي هم دی کولای سي که نه خپل کاروبار مستقل کاروبار راویستلی سي. په افغانستان کې یعنی بهترینه زمینه مساعده ده چې د کار کولو دپاره. یوازې هغه طبقه مو چې هغه یوازې بیلچه چلولی سي یوازې کولنګ چلولی سي یوازې د ځمکې کار کولی سي همدغه طبقه به مو کله ناکله ځینې بېکاره وي. لیکن تاسو وګورئ هغه ځوانان چې تحصیل یې کړی یا که تحصیل نه یې کړی په یو خاصه برخه کې مهارت ولري یو ښه مستري د موټر ښه مستري یو ښه د موبایل مستري هماغه په کار باندې اخته دي مصروف دي. نظام که چیرې موږ ادعا کوو چې زه بېکاره یم او ځوانان بېکاره دي اول دغه ځوان باید د ځانه پوښتنه وکړي چې زه کومه وړتیا لرم زما د وړتیا څخه ولې استفاده نه کیږي. نو مهمه خبره دا ده چې ځوان باید وړتیا پیدا کړي زه په دې نظر.
او راځو دې ته په دې پروګرام کې مو په پراخ مسایل باندې بحث وکړو. البته پراخ بحث وخو راځو اوس د سولې مسلې ته ځکه ډیرای ځوانانو سره چې موږ همیشه خبرې کړې دي یا کله غوې اړیکې نیولې دي په خبرونه کې وایي ناامني ده په ولایتونو کې د ناامنۍ له وجې نسي کولای چې یا کار پیدا کړي یا کوم څه چې اړتیا ده په ټولنه کې هغه د تحصیل خبره ده د زده کړو ته په اسانه توګه دوی نسي کړای چې لاړ شي او هغه خپل ورځنه ایزون پر مخ یوسی. د سولې په اړه د تاسو نظر او د وری سپ دا اوس د سولې په اړه کوم بحثونه روان دي په دوحه کې یا کله په افغانستان کې؟ د افغانستان یو شمیر سیاسون ورزی د دولت مختلف دریزونه دولت مختلف یا بیلابیل دریزونه خپلوي خلکو ته بیانوي او تر خلکو یې رسوي. تاسو د یو ځوان فعال په توګه د یو افغان په توګه د وسنۍ سولې چې بحثونه هم روان دي څه د نظر مو پاره؟
زما نظر دا دی چې وسنۍ سوله زه په نیک نظر ورته ګورم مثبت پال باندې نیسم ځکه د جګړې ښکېل اړخونه سره کښېني او بالاخره دا موافقه سره کوي چې موږ نوره جګړه نه کوو توپک ږدو. دا د وسنۍ بل سوي اور دپاره یو حل لاره ده چې دغه وسنۍ هره ورځ چې موږ په سلهاو ځوانان قرباني کوو د دې مخنیوی نیسي. یعنی موقتا دا مسائل ډیر مهم دي د سولې لپاره زه په نیک نظر ورته ګورم لیکن دوام د سولې چې دی هغه ظرفیت د ټولنې ته کتل کیږي. که چیرې په افغاني ټولنه کې د سولې د دوام ظرفیت موجود وي بیا نو په افغاني ټولنه کې سوله قایمه کیږي ټینګیږي. ولې که په ټولنه کې د جګړې د دوام ظرفیت موجود وي بیا نو جګړه قوي کیږي. عموما د هرې ټولنې ظرفیت پر اساس باندې د همغې ټولنې مسایل روان دي. زه په کل کې یعنی د ټولنې هغه کلي تصویر ته زه ګورم. زموږ دپاره د دې فرصت څخه په استفادې باندې د روشنفکرانو څخه زما یوه هیله دا ده چې کله چې فرصت درکول سو چې سوله رامنځته کیږي ورباندې کیږي مثلا جګړې اړخونه توپک ږدي بهترین فرصت یې راسه چې د افکارو په جوړولو کې ورسو خلکو ته کلو ته بانډو ته ځوانانو سره کښېنو مشرانو سره کښېنو هرته ورته ورته وژاړو بحث ورسره وکړو چې وروره نور د جګړې وخت تیر دی راسه چې پر همدغه علم او پوهې باندې کار وکړو سره. که د دې فرصت څخه موږ استفاده وکړو یو منظم فکري بستر جوړ کړو چې په دې بستر کې سوله ځای لري په دې بستر کې توپک او جګړه او د هر څه ځای نه لري بیا نو موږ کولای سو چې دایمي او دوامدارې سولې دپاره اساسات کښېږدو. کورې ودان د جګړې د ښکېلو اړخونه چې په قطر کې کښېني که په هر ځای کې سره کښېني یوه هیله م هم دا ده چې د ځوانانو په هیڅ باندې چې بس ده موږ دېرش کلن ځوانان موږ څلوېښت کلن ځوانان حتی موږ سوله په سترګو نه ده لیدلې. څلوېښت کاله دو څلوېښت کاله ډېر اوږده جګړه ده. نور که پر موږ رحم کوي رحم راباندې وکړي که غواړي چې په افغانستان کې خپل دایمي حضور پیدا کړي. د جګړې ټول اړخونو ته زه وایم چې یوازنۍ هیله نن د سولې هیله ده او سولې هیله د سولې په هیله سره افغانان په هر چا پسې کېږي.
ډیره زیاته مننه د وری صاحب کور ودان داسې پروګرام ته راغلی د خبرونې وخت هم پای ته په رسېدو دی او په مختلفو مسایلو باندې مو بحث درلوده. قدر من اوریدونکو دلته سټډیو کې د وری صاحب یو څو کتابونه هم راوړي دي. البته دغه کتابونه بلګه چاپ شوي دي او په پوهنتونونو کې ورنه استفاده کیږي بیلابیل عناوین لري. مننه کور ودان د وری سب چراغ لباس موکه او له تاسو قدرمنو او ریدونکو هم ډیر مننه چې تل را سره خبرونه کې اوس یو خپل نظرونه را سره شریکوي د ما قدرمن همکاران براسي او تاسو بخبرو خبرونه وړاندې کی خو وخت لری کور ودان
ځوان فکر
متاسفانه د موږ پانتون تر اوسه لا هم یو معیاري او واحد تعلیمي نصاب یا کریکولم نه لري
مګر دغه په خبره کوم واسطه به واسطه خبر نه کوم
خو به په یو شی باندې زه تاسو ته تاکید کوم چې متوجه اوسې مالو ته قانون به تطبیق سکل د قانون تطبیق سي
انا ان شری دا د ملت تملا تیر دی که د ملت تملا تیر سم نه ټول د دې حساب سم دي چې په مختګونه سي ویډیو کې کرکټ فوټبال
بازی ډیر بیهوده مسائل چې موږ فیسبوک کې اره ورځ ګورو که په دې شان کې خپل وخت ضایع نه کی
په دې هیله چې هغه ټوکا چې چا سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما سره کار کوي ماما اوسګار دی دغه سنځل افغانستان څخه ټوله شي